په خبرو کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سمیز موضوعات رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه ساتل په لرو خبرونه به له ګل حیا سره وو.
په روانو نښتو کې یو اتلس کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي دي. دا شمېرې په بشارو، بالشخیلو، تریمنګلو، پیواړ، سدی او ځینو نورو سیمو کې په جګړو کې ښکېلو غاړو مشال لړیتو ورکړي. حکومتي چارواکو او خپلواکو سرچینو د دې شمېرو د کاروالي تصدیق نه دی کړی. په کورم کې د رستۍ نښتې د اکتوبر پر درویشتمه د بوشار سیمې په خیرالدین کلي کې د دوه شیا وګړو تر وژل کېدو وروسته پیل شوې. شیا قومونو د دې کار پړه په سنیان واچوله او په شلوزان کې د ځینو وګړو کورونه وسوځول. د اکتوبر پر 28مه د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې درنه وسله کارول شوې ده. د شیا او سنی قومونو ترمنځ د دغو او تر دې مخکې د شوو نښتو لویه وجه د ځمکو په سر داوي، شخصي دښمنۍ او قبایلی لانجی خوول شوی چې اکثر وخت په فرقایزه شخړو بدل شي. په همدې حال کې د کورمی او اورغزو مشرانو چارواکو یو جرګه د اوربندۍ هڅه کوي. د جرګې د شیا او سنی قومونو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او خبرو ته دوام ورکړي دي. بلخوانان د کورمی ځینی قومي مشرانو، سیاستوالو او مدني فعالانو د پیښور پر اسلام مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو پر حکومت ټینګار وکړ چې په سیمه کې د روانو نښتو ودرولو کې خپل رول ولوبوي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې ځای مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره جرګه پیل کړې ده. ځای مشران وایي دا جرګه له هغې وروسته رابلل شوې چې د اکتوبر پر 26مه وسلوالو په جانخیلو کې د نیم فوجي ځواک یا ملیشا سرتیری یو بل تن وژلی و. تر پیښې وروسته ځایي خلکو لارین وکړ او د جرګې رابللو پرېکړه وکړه. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشال ورته ویل چې حکومت ورسره څو وارې د امنیت ټینګښت ژمنې وکړي خو د هغې باوجود حالات ورځ تر بلې خرابېږي.
تر دغه حد پر ورسېدل چې په یوه ورځ کې درې واقعات وشول. نو دغه خلاف جنیخل کومه یو ځل بیا درې ورځې جرګه کښې شوله، ځکه چې د میز مسلې ډېرې ګمبیر شوې. میز مشوره سره کو رایه وخولي څرنګه میز ته مطلب امن روشي.
د جانخیلو جرګې په اړه انتظامیه سندي ویلي خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی و چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف بې له توپیره عملیات کوي. په باجوړ قبلي ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو یو قاري وژل دي. د باجوړ پولیسو وایند محمد اسرار نن مشال ته ویل چې وژل شوی کس قاري اسماعیل نومیږي چې د لغړی مامون د اوسیدونکو دی. د دوی په خبره پولیس د پیښې ځای ته ورغلي او د معلوماتو راغونډولو وروسته به مقدمه درج کوي. د دې بریز مواري تر اوسه چانده مندل. په باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ له تیرو دوه کالو راهیسې روانه ده چې پکې زیاتره مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا تر هغې رسېده چې پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیو وګړو ته د اکتوبر 28مې پورې وخت ورکړی چې له هیواده وځي. ملګرو ملتونو ادارو پر پاکستان ټینګار کړی چې د بشري حقوقو د ناورین تر رامنځته کېدو وړاندې دي دغه تګلاره زر تر زره وځنډوي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشت په پیل کې ویل چې دوی به د اکتوبر له 28مې وروسته بې اسناده او رجستر بهرنیان نیسي او بیرته خپل هیوادونو ته ستنوي. پاکستان له افغانستان سره پر پوله په دوه صوبو کې د ناقانونو کډوالو د ساتلو لپاره موقتی کیمپونه هم جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت وایي دا کمپاین د کوم ځانګړي هیواد د وګړو په اړه نه دی، خو دا تر ډیره پر هغو افغانانو اغیز کوي چې په هیواد کې د میشتو بهرنیانو د شمیر لویه برخه جوړوي. د اسرایلی جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزا تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. په دې روغتون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. اسرایل ویلي چې پر غزې واکمنې وسلوالې ډلې حماس په روغتون کې لاندې د قومندانۍ پوسټه لرله. البته په دې اړه کافي شواهد وړاندې نه کړل. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغي شوي چې د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس په وړاندې د اسرایلو د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. او اخري خبر د کرکټ درکو. په 50 اوور کرکټ نړیوال کپ کې د هند او انګلند ترمنځ لوبه په لکنو کې روانه ده. انګلند ټاس وګټلو او هند ته د بیټنګ بلنه وکړه. هند تر اوسه پورې په 3.4 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 1 او 2 منډې جوړې کړې دي. پرنو آسټریلیا، نیوزیلند او نیدرلند بنگلاديش ته ماتې ورکړه. سبا افغانستان او سریلانکا لوبډلې یو بل سره سیالي لري. دا د مشال اړې خبرې.
خبرونه مو لګولیا زوړې د لسپرا شو رپورټونو ته. په کورم کې 13 اونۍ د بشار سیمې د 2 کلو ترمنځ تر نخټې ورسته پیل شوې شخړه پراخه شوې ده. د دې ضلع په ځینو نورو برخو کې هم د شیعه او سنی وګړو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او په جګړه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم پر چارواکو او قومي مشرانو مشتمل یوې جرګې د مسلې د حل لپاره مذاکرات روان ساتلي خو نښتې لا هم نه دي درېدلې. په دې اړه موږ ته تازه معلومات نن سهار په سیمه کې زموږ خبریال طارق اورغزی صدا سره راکړل.
جګړه لا هم روانه ده او دا جګړه اول په بشرو کې پیل شول نو ووس چې کوم دادې نو د دکوزي او برکور می په مختلفو علاقو کې خوره شوې ده. تر ټولو زیاته جګړه په صدا بلش خیل خور کله سنگینا مرغی چینا مسعود آباد او ابراهیمزو کې شوې. کسوم جګړه په دې وخت کمزورې شوې خو د 13 چې کوم ده دا جګړه ډیره سخت شوې ده. په عامه باندې هم د مزایل وشتل شوې دي. نو په صدا کې د دوه توغندي په کورونو د لګیدلو له کبله 15 کسان زخمیان شوې دي او هغه زخمیانو کې یو کس سیریس وو او هغه چې د پیښور ته منتقل کړو. نورو چې کم علاج دي هغه صدی هسپتال کې چې دی هغه علاج روان دي. دغه شانتې په بلشخلو کې هم یو تن چې کم دی هغه مړ شوی دی او داسې دغه شمیره چې کومه ده د مړو د 1300 او زخمیانو شمیر چې کم دی هغه 1500 ته رسیدلی دی. په مړو زخمیانو کې پر کنوایانو او لارو کې مسافر چې کم نښه شوي دي د اغوی هم د شمیر شامل دی.
دا جنگ اورګزی صاحب دا شروع ول شو وجه کاوریدونکو ته وایي چې اصلي وجه څه ده، لامل څه ده؟
دا جنگ چې کم دی دا په 23 اکتوبر چې کله د پخیرادین کلی کې د لکمن خیلو دوه تنه د وشتلو پر دی عمل کې سنیانو کورونه چې کله ړنګ کړل شولو نو جنگ الته چې دی په بشرو کې د پیل وشولو. او د دې نه مخکې په علاقه کې په ټولنیزو رسنیو د صحابه او پشان کې ګستاخی او دغه شانته د یو میوبل مذهب خلاف چې کم دی کرکه خورولو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې چې کله خبره شولې نو هلته احتجاجونه وشولو او د دې غوښتنه وشوله چې دغه کسان دې ونیول شي چې چا ویډیوګانې خپره کړې په هغې باندې اف آی آر درج شوي دي. د هغې د کور دوه کسان هم نیول شوي دي او د هغې د لټون دپاره هم چاپې والې شوي دي او عملیات روان دي خو هغه تر اوسه پورې نه دي نیول شوی.
طارق اورغزی په کومه کې د روانو شخړو له وجې د پاکستان له نورو سیمو هلته ورغلي. د پام وړ شمېر ګاډي د ټل پړچنار لارې تر تړل کې دور استال تیسار پاتې دي. د ګاډو ډرایوران وایي کلوي خو خرچي ور باندې راځي نو لبل خو بارکړي مالونه خرابيږي. دا لار تر هغه وروسته وترل شو چې کله چې د اکتوبر پر 20 په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ شخړې پیل شوې. د کورمې په جګړو کې تر اوسه د ځایي چارواکو په خبره 40 کسان وژل شوي او شاوخوا 1.5 نور زخمیان دي. چارواکي زیاتوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي. بیا هم د طارق اورغزی رپورټ اورو.
نور خو موږ ته نس پورې هیڅ ټینشن نشته خو دغه دا چې ګاډي تباه کیږي دا ګاډي سخوال تر تکو مینت تر تکو ادا وړه وړه تکو شیرا
دا فریاد له بلوچستانه د تجارت په غرض کور میتا ورغله. د غټ ګاډي یو ډرایور میر افضل دی چې د ټل پاړه چنار لار پر بندې دلو ل یوې اونې ایثار پاتې دي. د هغه سره د ګاډو یو شمیر نور ډرایوران هم له خلاصو تر کوهاټه زې پر زې په لار کې ولاړ پاتې دي. کڅو هم لټل تر کوهاټه پورې پر لاره د مسافر لپاره هوټل شته خو کورما کې داسې سہولت نشته چې ډرایورانو خوراک څکاک او استوګنې مسله حل کړي. په کورما کې الیزو داسې سیمه ده چې هغلته ډېر ډرایوران لاملونو ډک ګاډو سره ولاړ پاتې دي. د الیزو ملک حامد حسین وایي څومره هم ډرایوران دي هغوی ته نه یوازې تحفظ حاصل دی بلکې د خوراک څکاک انتظام هم ورته کړی دی.
مته مسافرون دي غریبون دته
په کورما کې په 28 اکتوبر د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې سونیانو کورونا ترنګیدلو پس شی سونی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو، ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 40 کسان مړه او تر 150 زیات زخمیان شوي دي. په سیمه کې حالات تر خرابیدلو پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي. تر هغې وروسته افغانستان ته تلونکي تر یونیم سلو پورې غټ ګاډي لا ملونو ډک ولاړ پاتې دي. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته پر 29 اکتوبر ویلي دا ګاډي د پولې اخوا اوړېدل خو چې حالات خراب شول نو اوس په سیمه کې ګیر شوي. حسین زیاتوي نه یوازې په کورما کې ګاډي ایسار دي بلکې د پولې اخوا هم د لارې خلاصېدلو په انتظار دي. حسین دا هم ویلي په ګاډو کې بارشبي سبزیانې او میوې د خرابېدلو له ویرې په کم قیمتونه خرڅ کړل او ځینو ګاډو خپل روخ په نور لارو کړل خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي. د هغوی پریشانۍ ورځ تر بله زیاتېږي، ولې خرچې او کرایان ورباندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابېدلو یره ده. بلخوا په دغه اړه موږ د ضلع انتظامی په کنټرول روم رابطه وکړله خو څوک را سره په روانه دغه معامله خبرو ته تیار نه شول. البته د سیمی ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د خالی پورز له رسنیو سره د خبرو پر مهال دومره ویلي ول چې ډېر ژر به د سیمی امنیت بیرته بحال کړي. کورمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې د هنګو او رګزو او کوهاټ مشرانو جرګه ورغلې او له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي. په پړچنار کې د اتوار پر ورځ له مشرانو سره تر خبرو پس جرګه سدې ته ورغلې او هغلته د ډزبندۍ عمل سرته تر رسولو پس لاري کولو ساتلو لپاره به اقدامات وچتوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خيلو کې ځای مشرانو د دې سیمې د امنیت لپاره سرلنن ادرې روزنه جرګه پیل کړې ده. ځای خلکو د اکتوبر پر 28 مشال اډو ته وویل چې تر دې نه ټي اورز مخ کې یعنی پر 28 وسلوالو په جاني خيلو کې د ملشي ځواک یو سرتیره او یو بل کس په یو دکان کې ووجل. په جاني خيلو کې تر دې وړاندې هم روان کال تر 15 پورې ځای ځوانان مشران پولیس او اف سی الکران په وسلوال بریدونو کې وژل شوی دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د ځایی خلکو په وینا د اکتوبر په 28 وسلوالو جاني خیلو کې د یو ځایی کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله مرې پرې کړی او وژلی یې وو. دویم ځایی کس محمد ولی چې میکینک وو په خپل دوکان کې نامعلومه وسلوالو وژلی وو. جاني خیلو پرون د شنبې ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او نن د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت ته دغلته امن ټینګ کړي یا د ورته واضح کړي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې نن یې جرګه پیل شوه. په وار وار ورسره ژمنې وشوې خو امنیت ورځ تر بله خرابېږي.
ریاست سره ډېرې خبرې وشوې، سټمپ پیپر ولیکل شولې، په هغه کې ریاست د امن ځمانداري وخستله، خو هغې باوجود شپه په ورځ باندې حالات خرابېږي. تر دغه حد پورې ورسېدل چې په یوه ورځ کې درې واقعات وشول. نو دغه خلاف جاني خیلو کوم یو ځل بیا درې ورځنۍ جرګه کښې شوله، ځکه چې د میز مسلې ډېرې ګمبیر شوې. په دا درې ورځې کې چې څومره غو علاقه کې نورې کیسې وي، مراکې وي یا کاروباری مراکز وي، هر څه سټاپ وي. کمشتر دی او ککشتر دی دا جرګه ترسي میشه مشوره سره کو رایه وخلي سرنګ میشته مطلب امن روشي.
جانی خیلو کې دین وړاندې دی هم روان کال کې تر 15 پورې ځایی ځوانان مشران پولیس او ایف سی ځایی اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د غونډې یو بل ګډونوال او جرګې غړی ګران وزیر وایي چې نام نه یې ژوند ستونزمن کړی نور د حکومت ورته لاره ورکړي. په درې ورځو کې مهمې پریکړې کړي.
د بدامنې په خلاف امن غوښتلو دپاره درې ورځنۍ جرګې پیل وشو. کمی مشران، علما کرام، ځوانان په ګڼ شمېر تعداد راغلي دي. که څه هم مونږ د دوه درې کاله نه مسلسل پرلتونه وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زمونږ په جنی خیل کې بدامنې هغسې روانه ده، کمیږي نه. مهمې وکړه کې پریکړې کوي چې مزید مونږ په جنی خیل کمپ کې د هدفي وژنې بریدونه نشو برداشت کولای. مونږ غوښتنه کوو چې یا د مستقل امن راکړل شي یا د مونږ ته مطلب بل لار راوښایي چې مونږ لاړ شو او د مشکلاتو تکلیفاتو سره چې کوم ژوند مو دی د دې اخلاص شو.
د جانی خیلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیې لاس نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې دغلته امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کړي. دغلته خواوشا کې وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. د جانی خیلو پولیس تانه یو چارواکی چې د حالاتو نزاکت ویرې له وجې نه غوښتل نامه واخلي، پرون د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د ملیشا ځواک سرتیری او بل میکینیک هدفي بریدونو کې وژنې مقدمه د نامعلومو وسلوالو ضد درج شوي. پولیس پلاټنې کړي او د غلط امنیت لپاره هڅې روانې دي. جانی خیلو تر دې وړاندې 2021 کال کې هم د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس 9 ورځې او بیا 28 ورځې پرلتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پرلتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د جانی خیل ولس سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې وه. خو جانی خیل وایي چې امنیت ورځ تر بله خراب شوي، سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تر بلوچستان وروسته په خیبر پختونخوا کې هم حکومت داسې لنډمهاله کمپونه جوړ کړي دي چې وایي غیر قانوني افغان کډوال به پکې پاتې کوي. د چارواکو په وینا دا ځای د هغو نصب شو افغان کډوالو لپاره دی چې د حکومت د اعلان باوجود د اکتوبر تر اخیره پورې له خیبر پختونخوا نشي وتلی یا وتل نه غواړي. د بشري حقونو ادارو ملګرو ملتونو افغانانو پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال د ژمي په دې سخت موسم کې افغانستان ته په زور نه لیږي، خو د پاکستان نگران حکومت خپل پریکړه نه ده بدله کړې. تفصیل له خیبره فرهاد شینوار راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 3مه نیټه اعلان کړی چې ټول نا رجستر غیر ملکیان دي له دې ملکه تر نومبر لومړۍ نیټې پورې ووزي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا موده ورته وغځول شي، ځکه په افغانستان کې یخنی را روانه ده او بیا په دې کې زیاتره افغان کډوال په افغانستان کې سرپناه نه لری.
اوس کدویر افغانان ریپورت کین په افغانستان کې ژمه شروع کېدو ولا ده. گاونډي هواد دواړه طرف ته مسلمانان دي او حق لرو چې دا کم غیر رجستر افغانان دي دیو ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکي. هر مربوطه تانه ته لیټر وکي چې کوم خلکو سره کارتون دي هغه کې ایکسپیر دي کنه دي هغه سره باید کارونه ساتي.
د خیبر ډیپټي کمشنر عبد الناصر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اکتوبر 28مه نیټه د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمې ایډیشنل چیف سیکرټری محمد عابد مجید په لنډی کوتل کې افغان کډوالو لپاره تیار شوی ارزی کیمپ دوره وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر لومړۍ نیټې نه پس به غیر قانوني افغان کډوال په دې ارزی کیمپ کې ساتي او په مرحله وار توګه به په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي چې تورخم کې ترې بیروبار جوړ نشي. د تورخم انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 8مې نیټې نه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوې او د اکتوبر تر 28مې نیټې پورې باندې درې زیاتره افغان کورنۍ یوازې په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې او اوس په دې کې نوره توندي هم راغلې. په پېښور کې میشت یو زده کوونکی او افغان فعال متیو رحمان وایي چې په دې نارجستره کډوالو کې ځینې داسې کسان هم شته چې 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس پاکستان ته راداخل شوي او هغوی چې ستانه شي نو یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
ډېری خلک داسې دي چې د تېر نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي او د هغوی ډېر مشکلات دي، څه د سیکیورټي مسلو د وجه نه راغلي دي، څه داسې خلک دي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، په طالبانو د نظام د راتګ سره اقتصادي مسلې پیدا شوي دي، نو لا به ډېره بېکاري زیاتېږي، هغوی په مشکلاتو کې به اضافه راځي. هغوی ته دومره لږ وخت کې د خپل ټول مشکلات راغونډول او بیا خپل بیرته وطن ته تلل نو دا به لږ نه ډېر مشکل کار وي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه ډیډ لاین کم دی دا ایکسټینډ کی تر څو د خلکو ته سهولت پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجسټر افغان کډوال موجود دي او په لکونه شمېره کې بیا نارجسټر افغان کډوال هم شته. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې هغه رجسټر افغان کډوال چې PUR کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو هغوی نو باسي. حکومتي چارواکو زیاته کړې چې کوم افغان کډوال په مخصوصو ویزو بهرنی ملکونو ته د تګ په انتظار دي هغوی هم نو باسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
بیا هم د کډوالو افغان کډوالو موجوده چې په پاکستان کې چې کوم میشتي وي وایي د حکومت اعلان کړي نیټه سره سم وتل غواړي، خو دوی ته د خپلو پیسو او اساسو لزان سره د وړلو اجازت نه ورکول کیږي. لسین صوبې وتونکي افغان کډوال وایي له دوی سره ظلم روان دی. په همدې حال کې نگران صوبایي حکومت دغه صوبې حکومت د سند حکومت د کډوالو د ایستلو لړۍ تیزولو په لړ کې لا نور ګامونه اخیستي دي. په سند صوبه کې پولیسو په جمعتونو کې اعلانونه کړي چې ټول ناسب شوي افغانان دي د اکتوبر تر اخیره پورې له پاکستان نه ووزي. د دوی په خبره کې څوک داسې نه کوي نو هغوی به تر گرفتارۍ او جرمې وروسته شړل کیږي. نیاز علي معلومات راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا د اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت د اکتوبر په 1.5 پای ته رسیږي، خو په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 بیا پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې په جمعتونو کې په لوډ سپیکر اعلانونو کې ویلې شوی چې غیر قانونه کډوال دي کاروبارونه بند کړي او له پاکستانه دي وزي. په دې اعلان کې دوی وایي په دې سیمه کې میش ټول غیر قانونه میش کډوالو ته خبرداري ورکوي چې د حکومت لخوا ورکړې شوې نیټه پای ته رسیږي، نو تر اوسه چې څوک ندی وتلی نو اوس په دغه ټولو کډوالو د ملک نه د ویستلو لپاره ټول ګامونه اخلي. په جمعتونو کې د پولیسو لخوا په اعلانونو کې دا هم ویل کیږي چې څوک دي هم افغانانو ته د کاروبار یا پاتې کېدو لپاره خپل دوکانونه او کورونه په کرایه ورنکړي او کچا داسې وکړه نو حکومت په عزت سخت ګامونه واخلي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د لومبر د لومبۍ نیټې وروسته به نه یوازې کډوال په زور اوباسي، ورسره به جایدادونه ضبطوي او کډوال یوازې 50,000 روپۍ لزان سره وړي شي. په کراچۍ کې هغه افغان کډوال چې د اوږدې مودې راهسې میشتي او اوس بیرته افغانستان ته روان دي وایي خپل د کلونو کاروبار جایدادونه ګاډي په ارزانه بیا خرڅولو ته مجبور شول او اوس د پاکستان حکومت پرې دا بندیز هم ولګوه چې خپل ټولې روپۍ هم لزان سره نشوړي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش د کډوالو یو مشر ګلودین بیگ د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د کراچۍ ښار څخه تر کابل یا افغانستان نورو ښارونو پورې د بسونو یا نورو ګاډو کرایه یوازې تر 2 لک روپو زیاته ده.
بغلان پورې زموږ 2.5 لک کلدر خرچ دی او دې مونږ ته 50,000 زیاده نه ولونه شي افغانۍ. هغه خلک پریشان دي، د ګاډي کریم کوم ځای نه کوو، ماشومان لارې کروټي خوراغه هم کوم ځای نه کوو.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش یو بل کډوال علم خان بیا وایي پاکستان کې ژوند کولو لپاره قانوني اسناد هم لرو خو پولیس دومره زورولي وو چې بیرته تلو ته مجبور یو او بیا مونږ ته د سلويخ توکالو د خپل خوارۍ مزدوري پیسې هم نه پرېږدي.
اوس وایي چې هغه 500 روپۍ به موږ ورکوو که هغه ساسه راشتو نه پراپرټي یار سور مزکی یار سور بیسی انور مزا گرزو دوسری بشغال کی جب دوسری بشغال کی ما خود خاور نہ کھڑ لے ما بم کار کوی پیسی بغٹ لے ما زانہ کور جوڑ کے زانہ میں مٹر واخس او غرس گرزی
پ افغان کیم کی میش یوبل افغان کڈوال جلال الدین خان بیوی
یا دولا ک یا دریلا ک بخمہ خاش مش بغٹلی بد سلوی اشغال پنزلا ک روپو یا شپر لک روپو موٹر پ دولا ک دونیم لک مور کڑی
د پاکستان د کورنو چارو وفاقی وزیر سرفراز بگٹی د اکتوبر پش پگشتما پ اسلام آباد کی یو خبری غنڈ تپ وینا کی ویلی وو د ملک نا بہر تن کی ہر یو خاندان تبا 50,000 روپے نقد د زان سرا دوڑو اجازه وی او غیر قانونا غیر ملکیان د وستل لپارا ټول انتظامات تر سره شو دی د پاکستان حکومت لخوا د اسناد او نلرونکو کډوالو تا ورکړی شوی وخت چې د اکتوبر په 1.5 پای ته رسیدي د پاکستان حکومت په دې پریکړه د بشری حقوقو ادارو او زنو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو پر خلاف د حکومت په اقداماتو سختی نیوکی کړي او دا فیصله ناسمه بللی ده ملګرو ملتونو د اکتوبر په 16 پر پاکستان حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ شي هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال ادارې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو هغو افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي هم په دې حال کې جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمیر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې هم کړي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,00,000 رجسٹرډ افغانان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسٹرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د فلسطین په غزه کې د اسرایلو بمباری او ځمکني عملیات په داسې حال کې روان دي چې نړیوالو په اوربند ټینګار کړی دی ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې د کلابندۍ له وجې لوی بشري بحران رامنځته شوی دی نو ځکه باید جګړه سمدستي ودرېږي پر غزې د اسرایلي ځواکونو حملې د اکتوبر 9 نېټې وروسته پیل شوې دي پر دغه ورځ حماس وسله والې ډلې پر اسرائیل هغه هېواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حملې وکړې چې تر زرو زیات اسرائیلیان یې پکې ووژل تر دې وروسته د اسرائیل حکومت د حماس پر ضد جګړې اعلان وکړل وایي چې دغه ډلې تر ویجاړولو پورې به یې روانه ساتي احمد تکل جزئیات راکوي
پرون په داسې حال کې چې اسرائیلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو پر ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل د دې کلابندۍ سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لاره اسرائیلو چې د اکتوبر په 9 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حملې او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1,400 کسانو د وژل کېدو په ځواب کې له دریو نیو رئیس د حماس د لمنځه وړلو په هدف هوایي حمله پیل کړي وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلي سرتیري لا هم په ساحه کې دي د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حمله کوي او د په وینا د تروریستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې پنخه کوي که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دي ووزي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی ځکه د اسرائیلو پوځ د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت پر اسرائیلو اچولی خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1,650 تنه فلسطینیان وژل شوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنگیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزی البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یو خبر پانه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحد ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
د شیعو سنی ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. لتیری ویونه راسې روانو خطو کې 13 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د شمیرې د کورمه په بیلابیلو سیمو کې په جګړه کې خېلو غاړو خواو مشال لري تور کړی. حکومتي چارواکو خپلواکو سرچینو د شمیرو د کروالي تصدیق نه دی کړی. بلخوا نن د کورمه ځینو قومي مشرانو، سیاستوالو، مدني فعالانو د پیښور پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی پر حکومت ټینګ غږ وکړ چې په سیمه کې د روانو خطو درولو په لړ کې خپل رول ولوبوي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانیخېلو کې ځایي مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. ځایي مشران وایي دا جرګه له هغې وروسته بدل شوې چې د اکتوبر پر 26 وسلوالو په جانیخېلو کې د ملیشي ځواک یو سرتېری او یو بل عام کس وواژه. تر پیښې وروسته ځایي خلکو لاروین وکړ او د جرګې پریکړې وکړه. د جانیخېلو د تازه جرګې په اړه انتظامي سندي ویلي، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په سیمه کې د امنیت تجمن دي او د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات کوي. په باجوړ کې بیا نن نامعلومه وسلوالو یو کس وژلی دی. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډو ته وویل چې وژل شوی کس کاری اسماعیل نومېده چې د لغړی مامندو اوسېدونکی و. د پولیسو ویلي چې دوی د پیښې ځای ته ورغلي دي او د معلوماتو تر غونډولو وروسته به مقدمه درج کړي. په باجوړ کې د هدف وژنو لړۍ له تېرو دوو کالو راهیسې روانه ده چې پکې زیاتره مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نښه شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي د نوو حلقه بندیو پر ضد ورسره له ټول ملکه 1324 شکایتونه جمع شوي دي. د کمیشن چارواکو ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې به د دې شکایتونو ارزونه پیلوي او کله چې دا کار بشپړ شي نو د نومبر پر 13 به د حتمي حلقه بندیو لیست خپور کړي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې پاکستان کې د میشتو افغانانو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تېزه شوې ده. دا تر هغې وروسته چې پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیو وګړو ته د اکتوبر 1 پورې وخت ورکړی چې له هېواده ووځي. ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د بشري حقونو د ناورین تر رامنځته کېدو مخکې د دغه تګلاره ژر تر ژره وځنډوي. او اوس په د اسرایلو جنگي الوتکو نن د اکتوبر پر 9 سحر وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. په دې روغتون کې د ناروغانو تر څنګ لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغې شوي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس پر وړاندې د اسرائیلو د جګړې دوهم پړاو اعلان کړی دی. اوس په د مشال مرکه درته وړاندې کوو. داونه پکې انجینیر داروخان اسکزی میلمه دی. نوموړی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې یا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر و. د پین وخت کې له بیلابیلو تجارتي تنظیمونو سره کار کوي. د خبرونې قربا ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو دروندکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نو نن راسره د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت انجینیر داروخان اچازی صاحب میلمه دی. نوموړی د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پخوانی مشر هم پاتې شوی دی. انجینیر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه کوم. دا
ستاسو ډیره مننه. دونه وخت مونږ بیسلو اکثر تاسو زمونږ په بیلابیلو خبرونو کې د بحث یو د پوها د اقتصاد چارو او په دین علاوه په تجارت باندې تاسو مونږ سره خبرې اترې کوي. خو اوریدونکو لګ مونږ دې پروګرام کې دایي چې مونږ د اوریدونکو ته د مشرانو هغه اړخونه هم خایو چې کمزي سره تعلق لري. نو تاسو کوم سیمه سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
جی زما تعلق سیدی د چمن نه دی. د چمن کې مونږ یو کلی دی زور چمن ورته وایي. زړه چمن سره تعلق لرم. ما خپلې اولنۍ زده کړې هم په هغه خپل د کلي په سکول کې کړې دي. بیا ښار ته راغلی ما د چمن په ښار کې مې سبق ویلې دي. بیا د هغې نه بعد مې د چې کوم د مقابلې په هغه وخت کې ریزرو سټونه وو د انجینئرنګ د هغې کې د کراچۍ ته ولاړم. بیا چې دی این ای ډي یونیورسټي نه مې انجینئرنګ ډیګري اخیستې ده. بیا د هغې نه پس تجارت ته راغلی ما. بیا تقریبا 15-20 کاله وشو زه خپل ذاتي کاروبار کې یم او د هغې تجارت کوم. د پاکستان افغانستان ترمنځ چې ده زیات تجارت ما دلته ده او نور د نورې دنیا سره سینټرل ایشیا سره هم وړه وړه تجارت کنه کوي.
دارو خان صاحب اخی ته خو رازو دغه ته خو بهس یو انجینیر ولی مو تجارت ته مخه کړله وجه سوا
وجه خدا د چی بنیادی طور دا چې موږ چې کومه ټول کورنۍ ده هغه موږ تجارت
کوي.
نو په دې وجه باندې چې مطلب دې کورنۍ تجارت او کورنۍ کې چې کوم زموږ پلان نو پات شو د انجینرینګ نه د پرکېدو څخه دوه کاله پس نو هغه وخت زه ما پلان وخت کې دوه د ورلد بینک په پروجکټ کې مکار کوم. بیا د پلان د وفات نه پس بیا کله سړي خپل کورنۍ د ستونزې د بیا سړي خامخا په کور باندې وي د ورونو سره باندې نو بیا د ورونو په سلا باندې کوم په ګډه باندې بیا دا تسله سره وکړو چې خپل تجارت ته به مو وده ورکړو چې کوم لازمت یا هغې کې چې دا هغه شی نشته کوم چې په خپل تجارت کې شته او د کور اتفاق په دې باندې بس
ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې کوم ګورو انجینیر صاحب زمونږ اکثر مشران میندې پلرونه هغه غواړي چې د خپل بچی معنی یا ته ډاکټر جوړ کړي یا ته انجینیر جوړ کړي. نو دا یو پرسپشن یا دا یو تصور زمونږ په مشرانو په ذهنونو کې وي. نو هغه څنګه تاسو بیا ابزارب کوئ څنګه ځان کې جذب کو چې تاسو تجارت په لور لاړئ؟
انجینئر یا ڈاکٹر جوڑ سم او ما چې کله د میټرک نه پاس تل سم جماعت نه پاس د انجینئرینګ انتخاب کو نو پس بیا پر هغه چې بریالي شوم ما خپل انجینئرینګ سټم وګټلو او ما خو مې تاسو پر ډیر سم نمبر باندې ما خپل انجینئرینګ مو کو نو چې خپل د کورنۍ کم خواهشات او خواهشات پر شو بیا د غینه پس تر فارغ شوم نو بیا خو د ورلد بینک سره چې کوم ستا ملازمت وي نړۍ خو کمزوري ملازمت نه وي هغه خواهشات خو زما او زما د کور فامیل پوره شي. د هغې نه پاتې موږ وکتلو چې زموږ خپل مستقبل چې ده هغه روښانه مستقبل به په څه شي کې دی نو بیا هغه موږ دا وګڼله چې بیا زه خپل تجارت وکړم هغه به زما په خیال زما لپاره او زموږ د فامیلي لپاره به د دې نه شي.
په لومړي سر کې انجینیر صاحب څنګه تاسو تجارت ته راغلی او سوداګري شروع کړله نو څنګه محسوسوله لکه لومړنۍ هغه تجربه هغه ستونزې؟
د دې چې ډېرې کیسې خو د دې چې هغه مسته د کورنۍ د مطلب زموږ چې کوم فیملی و زموږ ټول کورنۍ ده هغه د تجارت سره و ډېر شیان زموږ لپاره نوې نو د خلکو سره تجارتي چال چلن راکړه ورکړه دا اکثره په دې تجارت کې چې مطلب هغه یو په بل باندې اعتبار وي هغه اعتبار الحمدلله دا چې هغه د کورنۍ په وجه باندې زموږ په ټولنه کې زموږ په تجارتي اړخو کې هغه اعتبار زموږ موجود شي په هغې باندې ما کولی شو چې ما زیات کار لیکن زما چې څنګه زه په ورونو کې د ټولو نه کشر یم بیا په هغې کې زما د ورونو په ما باندې هغه ځکه د دوی تجربه زیاته وه په ما باندې مطلب هغه وختن به ما ته مشورې را کولې هغه مشورې به دا وي چې تاسو به د خپل وخت مطابق کار کوئ تاسو به یو دم ډېر زیات کار مه کوئ چې هغې کې بیا تاسو ته مشکلات تیشتي دلته دا ورو په مشاورت باندې کار کول او الحمدلله خپل کار کې ډېر زیات مطمئن.
انجینیر داروخان صاحب تاسو په کوم د سوداګرۍ چې کوم ټولنې دي تنظیمونه دي په کوم اوهدو تاسو پاتې شوي؟
د کوم د سوداګرۍ استاد دي دا د هر یو ډیسټریکټ یا ولایت ولسوالی خپل یو چیمبر اف کامرس وي که د هغې ریکوایرمنټ د 300 تجارانو رجسٹر تجارانو په حساب پوره وي. نو چې کله زه په تجارت کې رالم د هغې ته په یو کال کې دننه موږ په دې کې بریالي شو چې موږ د چمن لپاره خپل اتاق تجارت جوړ کړي. چمن چیمبر اف کامرس
د چمن لپاره
د هغه وخت کوم د چمن دپاره. نو هغه کې زموږ یو ډېر سپین ږیری نامتو حاجي بشیر مرحوم الله دې بخښي هغې او حاجي محمد علي اچکزی دا دوه کسان په دې کې ډېر رس ول. نور هم د چمن تجاران پکې شامل وو. دا موږ په دې کې بریالي شو چې د چمن چیمبر اف کامرس جوړ شو. نو د هغه چیمبر اف کامرس په اولنۍ چې کوم ایگزیکټیو باډي ده په هغې کې په نن وي کې زه د هغې ممبر جوړ شوم د ایگزیکټیو باډي. بیا د هغې سره سم د وخت سره سات زه د چمن اوتاق تجارت رئیس یا چمبر اف کامرس پرزیدنټ جوړ شوم. بیا د 2002 کې چې د درې او څلورو په دې کې زه د چمن په نمایندګۍ زموږ یو وفاق دی چې فیډریشن پاکستان چمبر اف کامرس ورته وایي زه په هغې کې چې دی د چمن په نمایندګۍ باندې هلته د ایگزیکټیو کمیټي ممبر جوړ شوم چې په هغې کې د ټولو پاکستان چې کوم چیمبرز دي د هغې یو نماینده به پکې وي. نو د دې سره بیا په 2009 کې د دوه کالو دپاره د هغه فیډریشن د اتاق مرستیال وټاکل شوم چې وایس پرزیډنټ ورته وایي. بیا د هغې نه پس بیا په دې سیاست کې ورو ورو په 2014 کې په دې 2009-10 په دې کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو معاهده کېدله چې افکا ورته وایي افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنټ.
بالکل.
نو په دې کې د پاکستان چې د طرف نه چې کوم پرایویټ سیکټر او سیکټر خصوصي چې تاسو متویل شي د دې د پاکستان د اړخه د درې کسان په دې کې شامل کړي وو چې په هغه درې کسانو کې زه هم ورسره شامل وم. کله افکا اګریمنټ وو چې د افکا اګریمنټ د لاندې بیا موږ یو کمیټي جوړه کړه چې دته اکټیکا وایي کوارډینیشن اتارټي وایي چې د دې په بشپړ میاشت کې په پاکستان کې او بیا بشپړ میاشت په افغانستان کې یو یو غونډه کیږي. نو د هغې هم زه په کې غړی وم. په دې کې الحمدلله ډېر فعاله رول لري چې د پاکستان افغانستان چاپټر اګریمنټ بیا د افکا اګریمنټ کې چې کوم ستونزې وي د دې ورسره بیا په دې کې موږ د پاکستان حکومت نه وغوښتل چې موږ یو جوینټ چیمبر جوړ کړو. بیا د هغې د جوینټ چیمبر جوړولو کې بیا په 2009 کې د دې جوینټ چیمبر جوړول شو. دا بیا موږ د پاکستان حکومت نه وغوښتل هغې موږ ته انرژي راکړله. او بیا د وخت سره سم په 2012-2014 کې موږ په هغه باندې بریالي شو چې یو ګډ اتاق مې جوړ کړي. زه د هغه اتاق چې دي هغه فاونډر چې کوم سینیئر وایس پرزیډنټ زبیر مطیع والا پرزیډنټ جوړ شو. خانجان الکوزل مخکو پرزیډنټ جوړ شو. زه پکې سینیئر وایس پرزیډنټ جوړ شوم چې زه د دوی د دواړو بیا درېیم زم مرستیال د دوی. نو بیا دغه رنګه د وخت سره سم په 2019 کې د دې فیډریشن پاکستان چیمبر اف کامرس کې دی ټول پاکستان د ټریډ پالیټکس یا د ټریډرز د نمایندګۍ اپیکس باډي ده د دې ز پرزیډنټ وټاکل شوم. دا د دې ز پرزیډنټ جوړ شوم د اف پی سی سی آی ورته وایي. او د دې سره سم بیا وړوکي کمیټیانې پارټي مې بار بار کار کړی دي. پاکستان سټیل مل سره زه ایز اے ډایرکټر سره دوه کاله کار کړی دي. د بلوچستان بورډ آف انویسټمنټ کې ما ډېر وخت کار کړی دي. د پاکستان ټیکس امبرسمنټ چې اف ټی او ورته وایي فیډرل ټیکس امبرسمنټ د سلاکار په توګه ما کار کړی دي. نو د وختن په وختن چې دی د پاکستان نمایندګي مې په ډېرو ملکو کې کړې ده. مداریانې مې په غاړه اخیستې وي خپل مې کار کړی دی.
د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره انجینیر داروخان اچګری صاحب ملمدې اوسې وړو شندمالو او د دمیر رستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا د میرستو انجینیر داروخان اشرفی صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اشرفی صاحب تاسو د مینا مخ کې ډیر مفصل خبري وکړلې د خپل د ژوند د کار او په دې اړه معنی تاسو د موجوده حالات ته څنګه ګورئ؟ منګور په پوله معنی چې سونه هم له افغانستان سره تجارت کیږي دا د چمن لار څنګه تاسو ویل چې لومړی بنسټ ګرو کې تاسو وای چې کله په چمن کې تاسو د سوداګرۍ د خونی بنسټ کې خو نو موجوده حالات ته څنګه ګوري؟ په خوا به دا تجارت څنګه وو څنګه دي؟
د دې چې د وخت سره سم په تجارت کې سم هغه رنګ جدت را لې د چمن چې کوم شار دی دا یو قسم د تجارت ته ډیره پخوانی منډي ده. دا د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا منډي ول چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا و دې ته لږ ریګولرایز شکل ورکول شو. پاکستان جوړېدو نه مخکې به دا د ټول افغانستان نه به کنوګې میوې وي، انګور به راتلو، انار به راتلو، خټکي به راتلو. دا به دلته چې دی د ریلې د دې سپیشل داسې هغه دوی به په دې کې سدي ډبې جوړې کړې وې چې هغه به د لاندې نه هغې ته جالې لګېدلې وې او بیا په چمن کې یو د یخي یا د برف ایسپیکټیز به ولې هغې کارخانو کې به دا باقاعده به د دې د چکی جوړېدلې او دا به هغه جالې سره لګېدلې او بیا به په دې کې د انګورو شور کېدل
او هغه ځینې به خټکي او د هغه جوړ کړي وو د خاورو والا. بالکل
دا به بیلابیل سیمو ته به دا رسېدې او دا انګور او دا خټکی به په خپل وخت باندې تازه تر هغه خلکو رسېدل. چې کله پاکستان جوړ شو نو دا منډي دا تجارت په خپل ځای باندې وجود لرل او د دې ټایم دغه تجارت د اوسني حالات کې دا وقتاً فوقتاً د بده مرغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د پاکستان جوړېدو تر اوسه پورې دا مسله روانه ده.
بالکل
دا د 1960 په شاوخوا کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم دغه رنګ د دې شخړه کشاله جوړه شوه چې افغاني مالونه به راپرېښودلو ته او یا خصوصا هندوستان ته د لېږلو باندې به ډېره سخته، چونکه پاکستان د جوړېدو نه مخکې دا یو متحده هندوستان شو. دا افغاني میوې به چې وي دا به ټول متحده هندوستان ته تللې. نو هغه منډي چې وه د ټول متحده هندوستان نه یوازې دا د پاکستان خاوره په دې به دلی ته به هم د دې ځای نه پچېدې په پرېلي کې به دا مالونه تلل. نو په 1958 کې چې کوم په جنیوا کې یو معاهده وشوله چې د ټول چې کوم د یونایټډ نیشنز ملکونه په دې باندې هغه پابنده شو چې کوم ملکونه خپل سمندري لارې نه لري هغو ته چې دا چې د څه سره کوم په څنګ باندې همسایه ملکونه دي هغه په دې ته لاره ورکړي. نو په 1960 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو اګریمنټ وشو چې افغان ترانزیت ټریډ اګریمنټ ورته ویل کېږي. هغه اتفاقیه په 1960 کې وشوه. د هغې په بنا کې بیا د پاکستان په لاره باندې افغاني مالونه چې هغه دنیا ته تلل او د افغانستان ضرورتونه د کراچۍ له لارې چې هغه پوره کېدل. څنګه په دې کې بیا د وخت بدلونه سره دغه رنګ حالات هم بدلېږي، د خلکو ترجیحات هم بدلېږي او په یو کار کې چې ده هغه چې کومې مشکلات وي هغه هم پوینټ اوټ کېږي او اسانتیاوې هم خلکو ته نظر راځي. نو چې په 2001 کې چې کوم ده د 9/11 واقع وشوه د هغې نه بعد بیا نوي حکومت جوړ شو، نوي رژیم راغلو. نو هغې دا غوښتنه وکړله د پاکستان نه چې تاسو چې دا کېږي ده دې کې تاسو موږ سره چې دي ترمیم کول موږ غواړو په دې کې موږ ته چې دي هندوستان ته لاره راکړي. نو دا درې کاله په دې باندې خبرې اترې وشوې. د دې خبرو اترو په رڼا کې دغه یو اګریمنټ وشو. د هغه اګریمنټ په رڼا کې چې دي مخکې پاکستان او د افغانستان چې کوم خپل منځ کې تجارت او امپورټ ایکسپورټ صادرات وارد هغه چې هغه په هغه زاړه پخواني شکل او د هغې لپاره څه اګریمنټ نو صرف او صرف افغانستان ته د سمندر د لارې د تجارت کولو اجازه ولرله. او انسانیت درنکور بنی د افغانستان نو دې میوې وي انګورو خټکی او انارو هغې دپاره د خشک میوې د وچې میوې دپاره دا د هندوستان د واګه د بارډر د لارې اجازت د دې څخه علاوه د هندوستان سره د نور تجارت کولو اجازت
تاسو غوډې تفصیلي اچکزی صاحب دا خو ډېر ګټور معلومات تاسو شریک کړل چې تاریخي تناظر کې او ستاسو په دې خبرو کې یو خبرې ته مې پام شو چې په چمن کې خلکو پخوا لکه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې لوی سرمایه کاری کړې وه لکه لوی سیټ اپ جوړ کړی و نو د هغې بس جوړېږي اوس چې کوم شرایط او کوم بندیزونه یا چې کوم دغه ایښودل شوي دي دې ته څنګه ګوري؟
یو غوښتنې کله چې هم په افغانستان کې رژیم چینج شوی دی هغې کله په دې باندې ګوري خلک نه راوړي یا د پاکستان د خوا چې دا بندیز وي چې تاسو به بغیر په پاسپورټ سفر تګ راتګ نه کوئ نو هغې ته زموږ څه دی دلیل دا دی چې کله دا په اتلس سوه درې کې دا ډیورنډ کرښه کښل کېده په هغې کې یو یو چې کوم آرټیکل پکې شامل وو چې هغې ته ایزمنټ رایټس وایي نو هغه ایزمنټ رایټس دی چې دا ټول خلک چې کوم د پولې په یو غاړه پاتې وو په بله غاړه پاتې وو دې خلکو ته 2% پیسنټ باندې پابندي نه وه دا کرښه کښل شوې وه دا بارن جوړ شوی دی نو موږ اوس دا وایي چې که چیرې بارډر وایو د بارډر په ځای په کار خدا چې د دې ډیفینیشن بدلې وي سره کې د پاکستان د افغانستان ترمنځ د بارډر یو ریکارډ کې د کوم ډیفرنٹ کرښه ریکارډ د هغې ته د خلکو څخه د خلکو ممانعت نه نو په هغه کې په دې چې کوم د تجارت منډي و چمن نو بیا په هغه کې د دې واړه واړه بندیزو په وجه باندې افغانستان په دې بریالی شو او دا منډی چې دا د کلی اخوا ته چټ کله دا منډی چې دا د پاکستان په سایټ کې وو دا افغانستان په سایټ کې نو لیکن دا د سر وایسته سایټ ته وو نو پر دې سایټ کې د نو په وجه باندې چې دا ټول خلک چې هغه سهار دی او تخته د قانون پلاستیک پر منډی نه کې پر کاروبار کې ځکه چې دا په دې وجه باندې دلته چې دی ریګولایزیشن سو دلته د ټیکس پیر وو د نان ټیکس پیر ولا فرق څه د بانکینګ سیستم دی هڅه د هغه شیانو نرمي ده خلکو د دې نرمي نه फायदा غسته ده هغه ټول تجارت دی هغه د دې ځینې تر دې نه هدا پوری د ټول هغه غاړې ته واوښتي نو د خلک سهار ورځي پر دکانونو ال صدې خپل منډیا نه
دي اوس لکه د چمن او د سپین بولتک هغه چکم دی نو هغه د چمن نه دوی اوړي اخوا اوړي
اخوا اوړي سهار لاړ شي هغه خپل کاروبار ته مازیګر درته راځي
انجینر درخوان صاحب یو ورکشن د مالو او د دمیرستو به بیا د خبرې کو چې په کار سدي د دې مسلې حل سبا کار دي د مشال ورو دروندکو یو ورکشن د مالو او د دمیرستو بیا حاضرېږو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د دمیرستو انجینر داور خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو د دمیر مخکې تاسو ډیر مفصل خبرې وکړلې او تاریخي تناظر کې او تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې هغه پخوانی منډی چې چمن کې و هغه اوس د پولی هغه اړه ته اوختی ده نو خلک دا ستونزه لري چې هغه لپاره د ویزې او د پاسپورت شرط اوسې خودل شوی پخوا به داسې و چې په افغان تذکرې به خلک تل راتل شناختي کارت به ورسره اوس حکومت چې کوم شرطونه یې خودی دي استاذ په نظر باندې آیا دا به د کې بس نرمي راشي او کنه
د دې دا چې زما په فکر په دا ممکن نه دي چې د شرطونو د شفافیت په خلکو باندې اېد شي او دا د چمن خلک به دا ومني ځکه چې د چمن خلکو ټول تجارت چې دا د ټول هغه غاړې ته دي موږ وختونه په وختونه حکومت ته تجهیزونه دا ورکړي چې تاسو په کار د دې دلته د بزنس لپاره دومره زیاتې مواقع جوړ کړي چې نه یوازې چمن خلک ډېر وخت بدل شوی دی، حالات بدل شوی دي، د چمن د خلکو په وجه باندې دلته چې دي ډېره لېرې ده، بلوچستان صوبه دي، دا په اړه کې د چمن او د کوپي د ښار بین الاقوامي یو ډېر حیثیت دی. دا د سینټرل ایشیا دپاره او بیا د ایسټرن یورپ دپاره چې پکې بیا تر روسیه پورې ځي او بیا تر یورپ پورې ځي، په یورپ کې دا په ټرایل بیسس باندې د 1900 په لسیزه کې په یورپ نه د جرمني نه په کنټینران راتلو، دا به خلاص کړي، بیا به د چمن نه په دغه ریل کې دا به دا به تلو کراچۍ ته، او بیا به د کراچۍ نه هندوستان ته هم ځو، په کراچۍ ټول پاکستان کې به دا سره تقسیمېدو. د افغانستان د حالاتو په وجه باندې حالاتو په وجه باندې دغه ډسکنټینیو شو ده. لیکن کچیر دا د زموږ حکومت، د پاکستان حکومت او دنیا خلک هم په دې کې زموږ سره مرسته وکړي، دا چمن ته یو ډېرې غټې بین الاقوامي ډېرې حیثیت ورکړي. دلته ډېره غټه سطح باندې پاکستان حکومت په کار دا ده ایکسپورټ هاوسز جوړ کړي، ویر هاوسز جوړ کړي، د ټول پاکستان نه مالونه دلته راځي، او بیا د دې ځای نه چونکې په 100 کیلومتره باندې ترکمنستان بارډر دی، د دې ځای نه ترکمنستان ته په یو شپه باندې دا مالونه هلته انتقال کېدی شي، او بیا د هغه ځای ته تاسو ته ټولو ته پته ده یو بهترین ریلوی نظام هم چاینا ته تللی دي، هم ټوټل سینټرل ایشیا کې پیلو شوی دي، او هم ایسټرن یورپ ته تللی دي. او د دې ځای نه اوس هم د په سیزن کې د پاکستان کینو او پټاټه چې ورته وایي، آلو ورته وایي، دا رشیا ته ایکسپورټ کېږي. رشیا خپل د پټاټې کاشت لري، د هغې سره ډېر زیات د دې کاشت دي، لیکن هر دویم دریم کال چې دي فصل کم، او د دې د پټاټې خوراک بیخي ډېر زیات دی په ډېر شیانو کې استعمالوي، نو د هغه ضرورت د پوره کولو دپاره دوی د پاکستان څخه هم هر دریم کال د دې ډېر غټ پیمانه د پټاټه رسېږي، او د هغې دپاره چې ده لار همدا د چمن ده، او د چمن نه په 100 کیلومتره باندې چې ده د ترکمنستان بارډر ده، نو دا د یو شپې لاره ده. په دې باندې چې دي دا ټولو دې دنیا ته د پاکستان چې څومره ایکسپورټ کول غواړي، دا به زما په فکر د کراچۍ نه.
نو دې لپاره څنګه تاسو ویلي چې یو داسې یو میکانیزم جوړ کړي، نو تاسو خپله هم د سوداګرۍ د خونی د چمبر کامرس هغه پاتې شي، نو په دې اړه باندې تاسو څه یو لایحه عمل جوړ کړی دی چې حکومت په دې قانې کې چې دا لار څومره مهمه ده، خلکو دونه د اربونو روپو سرمایه کاري کړې ده په دې سیمو کې، او خلکو روزګار تړل شوی دی دې سره؟
د ټولو نه غټه مسله دا ده چې زموږ د پاکستان او د افغانستان دواړه حکومتونه چې دي، هغه تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه دي قانع کړي، په دې موږ نه دي پوه کړي چې معیشت او سیاست په کار ده سره بیل کړي، او په معیشت باندې چې دي تاسو سیاسي چې کوم مسائل دي هغه په هواریږي، په معیشت باندې د دواړو ملکونو معیشت ښه کېدو باندې د دوی چې کوم سیاسي مشکلات دي هغه په کمیږي. د ټولو نه مخکې دغه دوی ته په دې پوهېدل په کار دي چې دا چې کومه سیاسي مسله ده، دا به موږ په بیل ځای باندې کښېږدو. د ټولو نه مخکې به معاشي مسله، ځکه چې دا وخت کې پاکستان ته هم معاشي مسله ده، افغانستان ته هم معاشي مسله ده، په ټوله دنیا کې ده هغه معاشي مسایل چې دي هغه د ټولو نه په زیاته توګه باندې. نو موږ چې دي معاشي مسایل د حل کولو دپاره حکومت ته وقتاً په وقتاً تجویزونه ورکړي دي، اوس هم زموږ سره چې دي دا تجویزونه د دوی سره زموږ پراته هم دي، او په دې باندې بیا بحث کوی شو، بیا په کې کښېنستی شو. موږ وردوی ته چې دي شارټ ټرم حل مې هم ورسولی دي، مډ ټرم حل مې هم ورسولی دي، او لانګ ټرم مې د دې مسلې حل هم ورسولی دي. موږ په دستاویزي شکل کې حکومت ته په لاس ورکړي دي، بیا ورکښېنو په دې کې کمی دي شي پاکستان خپل د بلوچستان چې کوم تجارت دي یا د چمن تجارت دي، د دې ترکشینی د دې مسله حل کړي. پکار دا چې ټول نمخ کې چې کوم تجارتي مسله پاکستان او د افغانستان تجارت ته فوکس ورکی هغه د
معیشت او سیاست باید جلا جلا غشي. په اخر کې انجینیر داروخان اچکزی صاحب سب پیغام به ورکول غواړي ساز غږ په ټول سیمو کې اوریدل کیږي سب پیغام به ایستاسي
د پاکستان او د افغانستان افغانستان دا سیاسی مسئلہ پاکستان معیشت پوری پکار معیشت
دا مشال ریڈیو درنو اوریدونکو په مرکه کې مو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونی یا چمبر اف کامرس په خوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی صاحب خبري واوریدي. په بل خبرونه کې و د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګل است اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه